اوریدونکو د مشال ریډیو د ورځې د نه ساعت خبرونو په روستۍ خبری غړی کې د خپل قربا اسرا الله مومن سلامونه ومني اهل لرم چې روغ جوړ وستي په دې غړی کې بڑو به تاسو ته خبرونه دراورو له هغه اورستو یو شمیر رپورټونه لرو چې مهم موضوعات پکې د سنگین ولسوالۍ وروستۍ حال همدارز په محمد ایجنسی کې د حکومت لخوا قرضې او نور هم یو شمیر رپورټونه لرو نړیوالو کورنۍ ورسپانو ته کتنه هم کوو خو لومړی ورزو مجید بابر ته چې تاسو د سات تازه خبرونه وړاندې کړي
ستریم شي لومړی د مشال خبرونو سره ټکی د افغانستان پروان ولایت کې د یو ځانمرګي حمله لامل 15 امریکایي سرتیري وژل شوی د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی وای موږ به تر هغه ته بیا اجازه ورنکړو چې قبایلی سیمو کې خپلې ځالې جوړې کړي د یمن د شخړې د هواري لپاره خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې اوس د مشال خبرونو تفصیل د افغانستان د پروان ولایت په باګرام ولسوالۍ کې د یو ځانمرګي حمله لامل 15 امریکایي سرتیري وژل شوې دي د باګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی د مشالې دی افغان څنګه ته وویل چې د حمله لغرمې ورشته د باګرام ولسوالۍ په باجوړی کلی کې هغه محل وشو چې امریکایي ځواکونه په سیمه کې پیاده غزمه کوله نو موري وویل چې په دې برید کې درې امریکایي او 15 افغان سرتیري ژوبل شوي هم دي خو سلوال طالبان بیا په دې برید کې د 900 امریکایي سرتیرو د وژلو دعوا کوي د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی ویلي چې قبایلی سیمې د ترهګرۍ له وجې ډېرې ځپلې شوې دي او موږ به ترهګرو ته بیا اجازه ورنکړو چې قبایلی سیمو کې خپلې ځالې جوړې کړي دا خبرې ښاغلي عباسی نن د مومندو قبایلی سیمې د دورې پر مهال یوې غونډې ته وکړې هغه زیاته کړه
یہ قربانیاں جائیں گی رائے گاہ نہیں جائیں گی دا قربانیاں بے ضائع نہ زی دا بمونگا یقینی جوڑو چ مونگا بد دی معاشری نہ نہ یوازی د ترہگرو خاتمہ کو بلکہ مونگ بدوی حق زای ترسو چ دوبارہ دوی سر ہم اوچت نہ کڑی او مونگ بخپل بچو ته محفوظ مستقبل ورکو ز او زمونگا انتظامیہ بدا کوشش کو چ ستاسو خفگان نہ د تاسو نہ لری کرو
دکھو کم مدافع کریں گے
مهتاب عباسی مومند قبایلی سیمه کې د بلا سود کلرو ورکولو یوه دستوره کې برخه اخیستو لپاره ورغلی وو د دې دورې په دوران د مومند قبایلی سیمه د نن ټولې لارې هم تړلې شوې وي چې ولسته یو شمیر مشکلات سره مخ وو نن سهار په مومند قبایلی سیمه کې په دوا بیرابلو چودنو کې دوه تنه وجل شوي او دوه چوبل دي پولیټیکل چارواکو مشالې لوته ویلي اولنې پیښه کې افغان پولیسو سلم تحصیل بایزه کې د سړک د غاړې ماین چودلې چې پکې د لیویز واقعي او صوبیدار او یو ځای ډرایور وجل شوی هم په دغه سیمه کې په بل یو ماین چودنه کې د امنیتي ادارو دوه اهلکار ژوبل شوي تر دې دمه د دې دواړو پیښو ذمہواري چا نه ده منلې د قبایلی سیمو نه د پارلماني غړو مشر حاجی شاجی ګل وای چې د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه جوړ شوی د اعلی ستیت کمیټه غونډه به د راتلونکو میاشتو نه پیلېږي تیر ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې خاغلی شاجی ګل زیاته کړه
کمیټه میټینګ وشو په فارن افیس کې په وزارت خارجه کې سرپرست جز په سربرایي کې زموږ پاټا پارلمنټریان او کمیټه ممبران موجود وو او په دې کې موږ دا فیصله وکړه په جنوري کې به موږ د قبایلو د ټولو ایجنسیانو د هر مکتبه فکر خلکو سره ملګری ان شاء الله
د شاجی ګل په خبره د ټولو قبایلی سیمو د هرې مکتبې فکر د تجویزونو پر وړاندې کې بعد د 22م آئینی ترمیم مسوده جوړیږي او بیا به په پارلمان کې وړاندې کیږي داکل شوی چې د ملګرو ملتونو سکیورټي کونسل نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون د راپور په اړه بحث وکړي یونما په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه بحث د افغانستان په وخت د ماخام 9:30 بجې پیلېږي چې په افغانستان کې د یونما د فعالیتونو بشري او امنیتي وضعیت په اړه ده د ملګرو ملتونو د راپور په یو برخه کې راغلي چې په 2015 کال کې د تیر کال په پرتلا په افغانستان کې د امنیتي پیښو شمیر زیات وو او د کندوز خار او د شپاړه سولسوالو مرکزونه پکې وو سلوالو مخالفینو ونیول یونما ویلی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هایسم به هم د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي د خیبر پښتونخوا د سوابۍ په ګنداب سیمه کې د افغان کډوالو په کیمپ کې د کور د چت پریوتو لامل د دوه ماشومانو په ګډون درې کسان وجل شوې دي د دغه کیمپ مشر حاجی ظریف نن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د یو کور د چت پریوتو لامل د یو افغان کډوال د کورنۍ درې نور غړي ټپیان شوي هم دي د ګنداب افغان کډوالو په کیمپ کې د مهال د افغان کډوالو سلګونه کورنۍ میشتي دي د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوري د یمن د شخړې د هواري لپاره خبري اترې کومې لوزنامې ته رسیدو بغیر ختم شوې دي. په سویټزرلینډ کې د څلورو ورځو د مذاکراتو نه پس مخالفې خواوې د راتلونکې میاشتې په 14مه نیټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي. یمن د تیرو 9 میاشتو راهیسې د نارامۍ سره مخ دی چې پکې د حکومت پلوه جنګیالو او شیعه حوثي یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده او تر دې دمه پکې خواوشه 6000 کسان وژل شوي دي. د سعودي عرب په مشرۍ کې اتحاد چې زیاتره پکې خلیجي هیوادونه شامل دي د یمن حوثي تحریک خلاف د مارچ د میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې بمباري شروع کړې ده چې دا راس په یمن کې وار بیا د ولسمشر عبدالربو منصور الهادي حکومت پر ځای کړي. ویل کېږي چې ایران د حوثي یاغیانو اتحادي دی. تر اوسه دا واضح نه ده چې د یمن په شخړه کې ښکېلې خواوې د سویټزرلینډ په دغه مذاکراتو کې د ډزبندۍ په نوې لوزنامه کولو سلا شوي او که نه. او وروستۍ خبر دا چې د چین سرکاري رسنۍ وایي د دې هیواد په جنوبي ښار شینجین کې د ځمکې ښویدنې له وجې یو نوي کسان لا درک دي. دا پېښه چې پرون رامنځته شوې پکې 3 ودانۍ ویجاړې یا هم زیانمنې شوې دي او په امدادي کاروایانو کې تر دې دمه 9 کسان له ویجاړو ودانو ایستل شوي. ژینوا خبري ایجنسي وایي څه باندې 60 متر مربع ځای د 6 متر خټې لاندې راغلی دی. شینجین د چین له لویو ښارونو او صنعتي مرکزونو ګڼل کېږي. تو مشال خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنټو به زمونږ همکارا رابیا اکرم خان وړاندې کړی.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیه پیسې اخیستل کیږي او په 1.80 روپیه پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپیه او په 1.85 روپیه یو یورو په 1.44 روپیه او په 1.45 روپیه یو ریال په 28.25 روپیه اخیستل کیږي او په 28.40 روپیه خرڅول کیږي. یو درهم په 1.50 روپیه او په 1.50 روپیه یو افغانۍ په 1.25 روپیه او په 1.75 روپیه او په 1 پاکستانی روپیه 2.75 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپیه 2.75 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کویټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې وکم نه کم درجه حرارت یو او زیات نه زیات 18، بنو کې 6 او 19 او په کویټه کې 4 او 14 وي.
اوردونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې مو اوري د سنگین ولسوالۍ چارواکي وایي ولسوالۍ وس هم د دوی په کنټرول کې ده. افغان چارواکي وایي په هلمند کې د طالبانو وروستي بریدونه به د غډل د سولې په راتلونکو مذاکراتو کې لاسبري نکړي.
لدی چې موږ د سولې خبرو ته هیله من یو، عین وخت کې موږ نظامی عملیات عمل لري او موږ په هیڅ صورت د سولې په خبرو کې د دغه ډول حملات څخه امتیاز ورکولو ته هم ژمن نه یو. هیڅ ډول امتیاز ممکن نه دی.
د خبر پښتونخوا گورنر په مومند ایجنسی کې خلکو ته د قرضو ورکولو لړۍ پیل کړي. خو د سیمې کاروباریان وایي دغه قرضې د زیات او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګوسل تجارت لار دې هم پرانستل شي.
ګوسل لار دی کولاو شي، دغه واحد لار دی خلکو د روزګار او د کاروبار. شنو دي سبه دا کمی قرضې جوړ کړي دا په ځای لګي، ځکه دي سبه په غو اندازه باندې روزګار دی جوړي دا چې لګي زیات شي په ګڼ تعداد کې خلکو لور کې چې روزګار پکېږي.
پاکستان چارواکي وایي قبایلی سیمې یې لوسلبالو پاکی کړي خو یو کار پوي
البته کې اوس یو د داعش خطر چې دا موجود نه ده، بلکې هغه کې اضافه هم کیږي. هغه قبایلی اونس دغه په تاسو هم نه کوي
او دا به هم وره چې روس او ایران لکلونو وروسته په 2015 کال کې بیرته د منځنی ختیځ په سیاست ګډ شوي او د شام د ولسمشر بشار اسد مرتل یې زیات کړی دی. اوس د خبرونه لومړی ریپورت اوریدونکو، د هلمند سنگین ولسوالۍ چارواکي وایي ولسوالۍ لا هم د دوی په کنټرول کې ده. خو بیا د ولایتي شورا ځنې چارواکي وایي بعضي حکومتي ودانۍ د وسلوالو لاسو ته لوېدلې دي او کچري زر فوجي مرستې ورونه رسیږي نو له ډېر تاوان سره مخ کېدای شي. وسلوالو طالبانو دا کړې چې تیر شپه 8 بجې د سنگین امنیه قومندانۍ نیولې ده. ویل کېږي دا جګړه له اوږدې مودې راهیسې روانه ده چې پکې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ جوب لوړېدلې ده. وسلوال وایي د سنگین ولسوالۍ بازار یې نیولی او د ولسوالۍ مرکز ته د ننوتو په حال کې دي. نور تفصیل لسیمه د مشال ډو خبريال الیاس دایره کوي.
کته هم د تیرش پی رئیس د سنگین ورسولي د مرکز د سکوت خبرونه ورکول کیږي. خو د هلمند والی مرزا خان ریمی د دوشنبه په ورځ په یو خبره ناسته کې د ولسوالۍ د سکوت خبره رات کړه. ریمی وویل اوس هم درنه جګړه روانه ده او سیمې ته کومکي سرتیري لیږول شوي دي. مرزا خان ریمی وویل په سنگین کې تیره شپه عملیات کړي دي او وسلوالو ته یې درنه تلفات اړولي دي، خو دقیقه شمېره یې په ډاګه نه کړه.
هلته د مخاوتونه ځای پر ځای دي. دوه شپې تر مخ تاسې خبرې اسې هلته دښمن بازي عملیات شروع کړي وو، لیکن ولسوالۍ په خپل ځای ده. دا نن شپه موږ هلته بازي عملیاتونه درلودو چې دښمن ته هم په سنگین ولسوالۍ کې درنه تلفات اوښتي دي، هم په زنګولي میرمنداو گرش کې عملیاتونه وو. د اوس د مقتدات خاص هلته په فعالیت بوختي او ولسوالۍ کاملا د دولت د تسلط لاندې ده.
ولی ول د ګرشک په زنبولي سیمه کې هم افغان سرتیرو عملیات کړي دي او ګڼ شمېر وسلوال پکې وژل شوي دي. پولیسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي شمول کوزي ویلي چې د سنگین ولسوالۍ ټوله د وسلوال لخوا نیول شوی او دولتي مسؤلونه او سرتیري د ملي اردو د دوهمې لواء قرارګاه ته چې د فتی محمد د پیچ په سیمه کې موقعیت لري تللي دي. د هلمند ولایت شورا غړي وای د سنگین امنیتي حالت خراب دی او د تیر شپې په جګړه کې د ولسوالۍ د ودانۍ په شمول امنیه کمانډانی او د ملي امنیت مدیریت د وسلوالو لخوا نیول شوی دی. د ولایت شورا مرستیال مجید خونزاده او د دې شورا یو غړی حیات الله معیار وای کچیر پر وخت او جرم رسته ونه رسیږي هلته معاصره پولیس او ګڼ شمېر ملکي او نور نظامی مسؤلین به ووجل سي.
د دولتي تاسیساتو څخه زموږ حکومت وتلې دي، په دې کې هیڅ شک نشته. همدغه وتلو ته زموږ یو تعداد اشخاص سقوط ورته وایي.
خپل د سنگین بازار دی هلته وسلوال شتون پوښتې لګي. تاسیسات دولتي تاسیسات چې خپله قمانداني او ولسوالي او ملي امنیت مدیریت هغه هغو کې جنگ شروع دی. د مرکزي دولت څخه مو دا غوښتنه ده چې دوی ولسوالیو ته په مجموع کې ټوله هلمند ته جدي توجه وکړي. که داسې حالات یې یا په نور نورو سیمو باندې جنگ داسې ادامه ولګي، دا معلومه خبره ده چې دلته به عین د کندوز موضوع پیښیږي.
د سنگین په ولسوالۍ کې جګړو په روان لمریز کال کې د ورځې نه بلې ته زور واخیستی او د تیرې یوې اونۍ راهیسې یې د ولسوالۍ مرکز د سلګونو وسلوالو تر محاصرې لاندې و چې د دوشنبې په ماښام یې یو شمېر اداري ودانۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدلې.
ودونکو څو ساعته وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویاند یو ګډې خبری غونډې ته ویل د هلمند سنگین ولسوالۍ ته یې ځانګړي ځواکونه او هوایي پوزونه استولې دي چې د حکومت له کنټرول له وتلو یې مخه ونیسي. د حکومت سر وزارت وایي سنگین په بش پړتوګه د طالبانو لاسته نه دی لویدلې. د افغانستان د اجرایي رئیس یا چیف ایگزیکټیو ډاکټر عبدالله یو ویان جاوید فیصل نن مشال ډوته ویل چې نن عبدالله په دې حق لا د امنیتي چارو وزارتونو د وزیرانو سره غونډه درلوده. نوموړي ویل چې طالبان به پرې نږدي له داسې حملو د سولې د ممکنه راتلونکو مذاکراتو لپاره ګټه واخلي. جاوید فیصل سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړي او اول یې ترې په هلمند کې د روان حالت په اړه پوښتلي.
په هلمند کې څلور ورځې وړاندې وضعیت تقریبا په شمالي ولسوالیو کې ښه نه و. هلته د وسلوالو مخالفینو حملې زیاتې وې او تهدیدونه زیات وو. اما د تېرې ورځې وړمې شپې او برای ماښام د عملیاتو په نتیجه کې د هلمند خانشین ولسوالۍ په مکمله توګه له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې ده، پاکه شوې ده. په سنگین کې هم د وسلوالو مخالفینو حملې نه یوازې داسې کنټرول شوې دي، بلکې هغوی ته درنه مژبله اوښتې ده. سنگین ولسوالۍ هغه د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده. موږ تېرې څو ورځې په هغو ساحو کې مشکلات درلودل، جنګونه وه. اما د ولسوالۍ مرکز ده او ولسوالۍ ټوله د افغان ځواکونو په لاس کې ده. عملیات جریان لري تر څو هغه ساحې چې له بغلانه د باندې او د ولسوالۍ د مرکز څخه لیرې د وسلوالو طالبانو په لاس کې وي هغه ساحې هم بېرته لاسته راست.
نو دا به څومره وخت کې کېږي؟ تاسو څومره وخت کې دغه کم خطر چې د اوس سره متوجه دی د دې ختمولو په څو ورځو کې یا په څو اونیو کې دا خطر د منځه لاړ شي بېرته؟
هغه خطر چې وخت کې د ولسوالۍ د سکوت په اړه موجود نور هغه خطر له منځه تللی دی. هغه خطر نور موږ نه لرو. یوازې تمرکز پر دې دی چې چارلیز عملیات پښه توګه ساته ورسیږي او هغه ساحه چې وسلوال طالبانو ترلاسه کړې دي هغه ساحه بیرته حکومتي ځواکونه ورسیږي. افغان ملي امنیتي دفاعي ځواکونه په ټولو ساحو کې فعال دي په کار او عملیاتو باندې بوخت.
فیصل صاحب یو مسله چې په دې وروستیو کې ډېره زیاته په مطبوعاتو کې رپورټ شو هغه په فیسبوک د هلمند مرسیال والی او پوسټ چې مرکزی حکومت ورته پام نه کوي د څو ورځو نه تاسو په خپل ویل چې د درې ورځو نه ځینې ولسوالۍ باندې حمله وی او خطر وو.
دلته یو تفاوت موجود دی په دغه افکارو کې. مرکزی حکومت ټول افغانستان ته توجه کوي، محلي چارواکي د هغوی تمرکز له وظیفې سره سم له مسؤلیت سره سم د هغوی تمرکز ټول خپل ساحه باندې یا پر یو ولایت باندې وي. هلمند یوازینی ساحه نه ده چې موږ هلته د وسلوالو مخالفینو لخوا له حملات سره مخامخ یو، یا هلته تروریستانو لخوا خطرونه موجود وه. د افغانستان په نورو ساحو کې هم وضعیت دوی نشانه دی چې ډېر دی سړی توجه ورڅخه واړوي یا توجه بلې ساحې ته شي. بناءً محلي مقامونه یا د سرتاسو په دغه شی بحث ولري. موږ روزمره د هلمند په احواله خبر یو، جمهور رئیس، اجرایه رئیس او اړوند وزیران هغوی له هلمند څخه آګاهي لري، د هلمند په حالاتو خبر دي او د حالاتو مطابق عمل کوي. طبیعي ده چې زموږ ځواکونه ټولو ساحو ته هغسې ضرورت ته رسیدګي نه کېږي، یا ډېر وختونه د هوایي قواوو د نه اکمال له وجې څخه موږ له ستونزو سره مخ یو، اما حکومت توجه کوي.
فیصل صاحب یو اخیری پوښتنه دا کوم چې دا د روسیو کې داسې امید پیدا شو چې د طالبانو سره به خبرې اترې وشي، د سولې مذاکرات به وشي، او پاکستانی مطبوعاتو دا رپورټونه هم خپاره کړي دي چې د دې هفتې په اخره کې به راحیل شریف کابل ته ځي. یو خوا ته دغسې درانه جنګونه روان دي د طالبانو د خوانه، بل خوا د خبرو قصه روانه ده، او هغه امید هم شته.
سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته آمادګي نیسو، سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته هیله من یو، په عین وخت کې زموږ نظامي عملیات د افغان امنیتي ځواکونو فعالیتونه په ټولو ساحو کې ادامه لري. هیڅکله به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې هغوی د خلکو آرام ژوند ګډوډ کړي، او موږ په هیڅ صورت د سولې په خبرو کې د دغه ډول حملاتو له خاطر څخه امتیاز ورکولو ته هم ژمن نه یو. هیڅ ډول امتیاز ممکن نه دی چې وسلوال مخالفین دي دغه ډول حملو څخه په لاس راوړي.
دا د افغانستان د اجرایه رئیس ویان جاوید فیصل چې د هلمند په حالاتو یې خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا.
اوردونکو د خبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان ویلي دی چې قبایلی سیمې تر هغه ډېرې ځپلې دي چې لوجه د دغه سیمو خلکو روزګارونه هم متاثر شوي دي. نوموړی وایي د محمد ایجنسی اوسیدونکو ته به د سود نه پاکې قرضې ورکوي، پر دې مقازنو خلکو ته قرضې هم ورکړل شي. نن د محمد ایجنسی د دورې پر مهال گورنر وویل چې د قرضو ورکولو دا لړۍ به ټولو قبایلي سیمو ته غځوي. تفصیل لسمی د مشالډو خبريال شانه واسترک زیرا کوي.
د خبر پختونخوا د گورنر لخوا اعلان شوی هغه قرضې چې بعد قبایلی سیمو وړو روزګاریانو ته ورکول شي، نن په محمود ایجنسی کې باقاعده افتتاح وکړه. په دې مقاده محمود ایجنسی یو شمیر مشران په سرکاري جرګهال محمود ایجنسی کې موجود وو چې په کې د نورو قبایلی ایجنسی او مشران هم راغلي وو. په دې مقاده گورنر خبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان وویل چې د محمود او د ګرد قبایلی سیمو ولس د ترګری په وخت روزګارونه تباشي، نو دا قرضې به ورته ډیره ګټه ورکړي.
یہ قربانیاں جائیں گی، رائے گاہ نہیں جائیں گی، دا قربانیاں بے ضائع نہ دا بمنگا یقینی جوڑو چ منگا بد دی معاشری نہ نہ یوازی د طرح گرو خاتمہ کو، بلکہ منگ بدوی حق زای ترسو چ دوبارہ دوی سر ہم اوچت نہ کڑی، او منگ بخپل بچو ته محفوظ مستقبل ورکو. ز او ز منگا انتظامیہ بدا کوشش کو چ ستاسو خفگان نہ د تاسو نہ لری کرو
دکھو کم مدافع کریں گے.
د شمالی وزیرستان نہ د پارلمان غڑی محمد نذیر ہم پدی مقام موجود، او هغه د دی قرضو ورکول په اړه وو ویل
نارت وزیرستان دا ډیر جوت په نقصان کې دی، ویل لاس لاک خال به کور شوی دی او ډا کورونه تر نه پاتې دي کنه. نو زه دا وایم چې دا کنن چې څنګه په محمد کې دا پروگرام شو فورن دا پروگرام په پټولې جنسي کې وشي، خصوصا دا ډیره ترجی نارت وزیرستان دا ورکو.
لدی ورستو می د زرخان صافي چې د ساپو تحصیل محمد جنسي وسیدون کې د ورسره خبرې وکړي، نو هغه ول چې په دې واړو قرضو د سیمې واړو روزګارونه بیا روانې دي شي.
پړانګار چې کم دی باغی کې انبار راځي، تحصیل پندلې راځي، تحصیل خوېزي او بیزی راځي، هر حلقې او د غلقو عوام ته چې کم دی د دې استفاده کیږي، سنه څه کاروبار روان کې او بس دالاله ته د جنسي ان شاء الله تعالی مخ کیږي.
ملک نادر منان کوډاخیل وای چې د هغوی سیمه د ترهګری لوجه ډیره ځپلې شوې. نو حکومت د قرضو ورکولو ترڅنګ د ګورسل لار چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تجارتي لار ده هم پرانیسی.
ګورسل لار د کلاو شي، دغه واحد لار د خلکو د روزګار او د کاروبار او دې سبا دا کمې قرضې چې ورکوي دا په ځای لګي، ځکه دې سبا په هغه اندازه باندې روزګار دوی جوړوي. دا چې لږې زیاتې شي او په ګڼ تعداد کې خلکو له ورکړي چې هغه روزګار پکېږي.
او د نن سهار 9 بجو راهسې په محمود ایجنسۍ کې د ګورنر د دورې په دوران ټولې لارې بندې شوې وې چې له وجې اولس هم د یو شمېر مشکل سره مخ وو. د جمعیت العلما اسلام مولانا فضل الرحمان ډلې د محمود ایجنسۍ امیر محمد عارف حقانی مشال ریډیو ته وویل
ځکه د سار نور ماخام وبورې کوم دی ثابت ورځ ده په دې کې د خلکو نن سبا ته د خپتر ډېر ضرورتي در سړي مصروفه روډ دی. موږ دا غوړو شهر چاینده کې گورنر راځي دومره تکلیف دی خلکو ته نه ورکوي.
او په ګډه قبایلي سیمه کې به 1 ارب او 25 کروڑ روپۍ قرضې ورکول کیږي چې نن په محمود ایجنسۍ کې 1.5 لک روپۍ ورکړې شوې. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمود ایجنسۍ.
په قبایلي سیمو کې پاتې کیږو. د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلي دي چې قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پوره کېدو نه وروسته به دغه سیمې د فرنټیر کور او رینجر ځواکونو ته سپارل کیږي. آیا دغه ځواکونه به د جنگ ځپلو قبایلي سیمو د امنیت د ستونزو په هواري کې بریالي شي او که څنګه؟ د مجید بابر پر رپورټ کې ورو.
د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د تیر جمعې په ورځ د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د پوره کېدو نه پس به پوځ دغه سیمو نشتون شي او د امنیت ذمہواري به فرنټیر کور او رینجر ځواکونو ته سپارل کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا په قبایلي سیمو کې د یوې لسیدې نامنې نه پس رینجر ځواک د دې جوګه دی چې د یادو سیمو امنیت پر ځای وساتي. د دې پوښتنې په ځواب کې په باجوړ قبایلي سیمه کې د پاکستاني پوځ د یوې دستې مشر میجر رحمت ګل وای چې پر ځای د دې چې نورو ځواکونو ته د سیمې حواله کړل شي، حکومت له پکار دي چې په ټولو امنیتي مسلو کې قبایلي ولس په اعتماد کې واغستل شي.
دا به سر دوباره شي کنه؟ ته اوس یو علاقه یو کلی کې بلد یو کوڅه پیژنې، لار پیژنې، کور کلی پیژنې، نوې طرح راشي هغه به کور کلی لار کوڅه چیرته پیژنې کنه؟ نو مشکل خو به خامخا راځي. زما خپل نظر خو دا ضروره چې دلته کې کومه ملیشه یا کوم لیوی دا نو زما په خپل نظر باندې دا پوره ده او دې ته د بهر د رینجر یا د بل څه هیڅ ضرورت نشته. دا غي وجه دا چې هغه به دلته کې نابلد وي او دا غي به د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو دا غي نه خبره چې دلته کې څه ضرورت په زغو هم چې نه مسو.
بل خو په پیښور کې د امنیتی چارو کارپو وکیل یوسف دی بیا وایي چې د پوځي عملیاتو د سر ته رسیدو نه پس به قبایلی سیمو کې د امنیت په حواله نور هم یو شمیر ستونزې مخې ته راځي.
زما نه به خیال تي رینجر دا څه یت لوی چې هغه دې د دومره خطرناک علاقې چې البته کې اوس د داعش خطر چې د هغه تاسو ملډ رپورت کې ګورې چې هغه موجود نه ده، بلکې هغه کې اضافه هم کیږي. هغه کمانډران یا هغه خلک چې هغه د ټول سیمه لټړ کړي وا تبا کړي وا هغه کې اکثریت چې هغه ژوند دي هغه اوس د داعش سره هم دي په دغه خطر په موجود دي کې د رینجر د صلاحیت چې هغه دومره خطرناک علاقې چې د هغه کنټرول کې ودی. سوال هم دا دی چې آیا قبایلی اولس د غیر راي دغه امنیتی وضع یا د کم رورنټ د پخې کې شامل د کنه د خدمتې نه د غیر په څه پوسوم نه کوي نه د څه کنسلټیشن سټاج هغه کې دوی کې نه د دوی سره راي والی
خو په کامي سملا کې د قبایلی سیمو د پارلماني غړو مشر حاجی شاجی ګل بیا وایي چې دا محل د قبایلی سیمو په 95% سیمو کې حکومتي عملداري به حل شوې ده او دغه سیمو د امنیت ذمہواري به فرنټیر کور ته حواله کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په وزیر ادا کوي چې د شمالي وزیرستان ډيري سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. بلخوا د سیمه به کورشوي خلک وایي چې اوس هم لړې روستون د سره مخ دی خپل کورونو ته د ستنېدو په لړ کې. تفصیل لمنور شاورو.
د تیر خالی پورز د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان دورو کړه چې پکې ورته پوزي چارواکو وویل د دې سیمې په زیاتره برخو کې امنیت پر ځای شوی او خوښه 15% کډوال خپل کورونو ته ستنې شوې دي. خو هلته په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک نثار خان وای د دې سیمې زیاتره برخو نه خلک نو به کور شوی او کوم کډوال چستانه شوی د هغوی شمیره هم د پوزي ادارو د شمیرونه کم ده.
د شمالي وزیرستان کې لسته سیل خلک څه اپریشن چې د پدري ته سدونه کې وشو چې هغه تحصیل میرالي، تحصیل میرانشا او تحصیل د داخل. اوس په دې کې د تحصیل میرانشا بالکل هیڅ یو کډم نه ده سره
د تحصیل د تخیل کې کړه نه دي سر حال بچات تقریبا زمو چې د تحصیل مرلي خلک چې دي هغه بلس چې د تلوي نور بقایا د دوا تحصیلونه چې دي دغه خلکو بالکل تلي نه دي.
نو موړی زیاتوي چې ستانه شوی کډوال هم الله د مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا ریټایرډ بریګیډیر او د قبایلی سیمو پخوانی سیکرټری محمود شاوای په قبایلی سیمو کې د ډیر وخت راهیسې مردم شماری او خانه شماری نه ده شوی، نو ځکه یې کارش مېره هم نشته.
مختلف چې کوم فیګرز خلق وکړي دا یو کې به باندې راځي، تاسو او دې دې چې دې لاس لکه خلک چې په مینه راځي آی ڈی پی لکه چې به خو راشي اعلان کې
بلخوا خبریال سفتر دا وړوای چې واځي د خلکو خپل سیمو ته پستنولو کار نکېږي، بلکې هلته د دوی د بحالۍ لپاره هم اقدامات ضروری دي.
په کار دا دی چې د میرلی او د میرانساتي کمین مرکزونه دی دا اسنیز دا تجارتی مرکزونه یا غورم کری شوی دی آغا سکولونه حال دیر تباده اسپتالونه حال دیر تباده رودونه حال دیر تباده نو آغا که ما چه خپل کم سویده آغا که با تایم لگی دوم رزر دا خلق با وپس دا دی چه دا کم دسمبر ور کری دیر دو از سولا دغه پورې کله شي د ممکنه جوړه کی چې دا ټول خلک ورپسې
د یادونه ولدا چې د سرحداتو او ریاستی چارو یعنی سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د روان کال د جنوري میاشت کې ویلی وو د ضرب ازب عملیاتو لوجه متاثر شوی خلکو د بهالۍ په کارونو به سل عرب روپۍ لګښت راځي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
مشالډو ته وګورئ. په پاکستان کې مېش رجستر افغان کډوال وایي روانه مېش کې بعد دوی په پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني موده پای ته ورسیږي، خو دوی په خبره نه خو تر دې دمه افغان حکومت او نه هم پاکستان حکومت د دوی لپاره څه پلان اعلان کړي چې لوځي دوی له ځینی ګډوډۍ سره مخ دي. البته د پاکستان حکومت وینا ده چې دغه معاملې وفاقي کابینې ته لیږلې ده او ډېر ژر به څه حل مخې ته راوځي. تفصیل له اسلام آباد د مشرډو خبريال ریاض موسی خیر لا کوي.
اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال نصیر المان اوه چې د پاکستان حکومت یو ان ایچ سی آر او افغان حکومت ترمنځ د شویل وزنامې مطابق رجسٹرډ افغانان روان کال دسمبر یو دیرشم نیټې پورې په قانوني توګه پاکستان کې ایساری دي شي، خو دا د دسمبر په ختمېدو دی او تر دې دمه د دغه وزنامې د مودې غزولو یا ختمولو په اړه څه فیصله نه ده شوې چې ورسره دلته میشت افغانان او د دوی کورنۍ د سخت ذهني دباو ښکار دي.
وخت لګ پاتې نو دا کارونه هم وخت تیر شو او کوم افغانان چې دوست پاتې کی خپل هغه اوس هم تنګيږي چې چیرې دا وخت تیر شي هغه ته سند یا پروف ورنکړل شي نو هغه په وجه باندې به دا پولیس هغه تنګي اوس هم ټول خلک چې دلته ځان نه احساسې چې موږ دلته په امن کې اوسېږي پولیس تنګي او اوس په هغه ته خپل آینده نه معلومه دولت ورته هیڅ فیصله نه کړې نه ورته الته څه اقدامات نیولې دي او نو دې اوس په څه اقدامات جوړ کړي چې دلته ورته لاړ شي یا پاتې شي چې هر فیصله کې دولت ته فیصله ضرور کی.
کله چې مشال ریډیو د رجسٹرډ افغان کډوالو معاملات د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو ان ایچ سی آر پاکستان کې ویاندې دنیا اسلم خان په وړاندې کې خو نو دی وی چې په دغه اړه پاکستان او افغان حکومت سره تماس کې دي.
ګورنمنت اف پاکستان چې کوم پروپوز د ایکستنشن دی هغه د 2017 نه پورې دی چې کوم اوس په فدرل کابینټ کې انډورسمنت په انتظار دی. په اگست کې چې سفون منیسټر کابل ته تللی و د پاکستان کډری هغه په کابل کې یو ان ایچ سی آر او ګورنمنت اف افغانستان سره شیر کړو.
په دغه اړه مشال ریډیو اسلام آباد کې د افغان کډوالو د پاره جوړ کړی شوی کمشنریټ د مشر ډاکټر عمران زیب نتا پوسوکو نو دوی چې ټولو متعلقه ادارو خپل تجویزونه وزیر اعظم ته لیږلي او راتلونکو سورزو کې به په دغه اړه فیصله وشي.
وزارت داخله دا وزارت خارجه دا صوبی دی انور رنگ از ایجنسی دی سون سٹیک ہولڈرز دی اساتان من ټول په غونډې یو سمری چې دا غوړ لګل دا وزیر اعظم سره جوړ کابینت امید نن لرم چې تخیر کابینه به راتلونکي هفته کې ملويږي ان شاء الله 31 دسمبر نه مخکې وخت فیصله وشي. دوه کال هم پکې ریکمنډیشن شته.
د وفاقي حکومت د وینا سره سم دا وخت پاکستان کې خوښه 15 لکه رجسٹرډ افغان کډوالو سیږي او هم دومره غیر رجسٹرډ دی. د رجسٹرډ کډوالو پاکستان کې د ایثارې دوه قانوني موده د روانه میاشتې په اخیری نیټه ختمې دونکې ده.
ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تا وگست پنځنه می بجی شوی نوراز چیل مجید بابر د خبرن لنډی زورو.
د افغانستان د پروان ولایت په باګرام ولسوالۍ کې د یوې ځانمرګي حملې له امله 15 امریکایي سرتیري وژل شوي. د باګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې دا حمله له غرمې وروسته د باګرام ولسوالۍ په باجوړي کلي کې هغه مهال وشوه چې امریکایي ځواکونه په سیمه کې پیاده ګزمه کوله. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی ویلی چې قبیلی سیمې د ترهګرۍ له وجې ډېرې ځپلې شوې دي او موږ ترهګرو ته بیا اجازه ورنکړو چې قبیلی سیمو کې خپلې ځالې جوړې کړي. دا خبرې ښاغلي عباسی نن د مومندو قبیلی سیمې د دورې پر مهال کړې دي. نن سهار په مومندو قبیلی سیمه کې په دوو بیلابیلو چاودنو کې دوه تنه وژل شوي او دوه ژوبل دي. پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي اولنۍ پیښه کې افغان پولي تحصیل متحصیل بایزای کې د سړک د غاړې ماین چاودلی چې پکې د لوی ځواک یو صوبیدار او یو ځایي ډرایور وژل شوی. هم په دغه سیمه کې په بله یوه ماین چاودنه کې د امنیتي ادارو دوه اهلکار ژوبل شوي. تر دې دمه چا یې پړه په غاړه نه ده اخیستې. د قبیلی سیمونه د پارلیماني غړو مشر حاجي شاجي ګل وایي چې د قبیلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه جوړې شوې د اعلی سطحي کمیټې غونډې به د راتلونکي میاشت نه پیلېږي. ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو سیکیورټي کونسل نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرل بان کی مون د راپور په اړه بحث وکړي. د خیبر پختونخوا د سوابع په ګنداب سیمه کې د افغان کډوالو په کیمپ کې د کور د چت پریوتو له امله د دوو ماشومانو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د یمن د شخړې د هواری لپاره خبرې اترې کومې لوزنامې ته د رسیدو بغیر ختم شوې دي. په سویټزرلینډ کې د څلورو ورځو د مذاکراتو نه پس مخالفې خواوې د راتلونکي میاشتې په 14 نیټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي.
خبرونه مو له مشال لیډي ورزل چې مجید بابر وړاندې کول. په دې غړي کې به دا هم وره چې روس او ایران له کلونو وروسته په 2015 کال کې بیرته د منځنی ختیځ په سیاست ګډ شوي دي. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نه د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي ریاض مساخل ته وښي.
مشرق ورسپان خپل اداریه کې وایي چې لاور کې د یوې غونډې د مشرۍ په وخت وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د امن او امان په معامله به هیڅ سمجوته نه کیږي. د کراچۍ په ګډون ټول ملک کې به د ترهګرو او وسلوالو په ضد عملیات جاری وي او چاته به هم په دې کې د خنډانو پیدا کولو اجازت نه ورکوي. د غرنګ پوځي مشر هم د شمالي وزیرستان دورې په وخت ویلي چې ضرب عضب اپریشن په کامیابۍ سره روان دی او د دې د لاسه یو شمېر وسلوال یا خمړه او جوبل شوي دي او یا په تېښته مجبور دي. بل طرف ته د پوځ مشر شمالي وزیرستان کې د اسپیټال پرانیستو وکړه او هلته د کیډیټ کالج جوړولو اعلان هم وکړ. اداریه وایي چې شمالي وزیرستان کې د اوګدې مودې نام نه د هاغه ځای په ماشومان او ځوانانو ژور اثر کړی دی او د دې اثر نه دراوتو یوازینې لار تعلیم ده. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپرس ټریبون خپل اداریه کې لیکلي چې د کراچۍ اپریشن هر څوک ډېرې ګټورې نتیجې ورکړي دي خو د دې باوجود خار کې واړه واړه جرمونه اوس هم کیږي او د دې سره اولس اوس هم اکثر قانون خپل لاسو کې اخلي. کله چې یو ملزم د دوی په لاسو کې ورشي او 13 ورځ هم د غرنګ یو ملزم کراچۍ کې د شک په بنیاد د راپاریدل خلکو د لاسه وجل شو. ادارې وایي چې پاکستان کې دا اول ځل نه دی بلکې د دین وړاندې هم سوسو زله داسې شوې دي او په عام توګه د دې دوه وجوهات دي. یو خدای چې د یو کام په هیڅ مونږ د تشدد عادت یو او زمونږ پر رویو کې تشدد عام دی. بل وجه دا کې دي شي چې زمونږ په قانون او قانون نافذونکو ادارو اعتبار نشته. د عدالتونو لخوا ملزمانو ته یا خو سزا نه ورکړي کیږي یا د دې طریقې کار دومره اوږد وي چې په هغه کلونو لګي. بلدا چې پولیس یا د نورو قانون نافذونکو ادارو اهلکار هم په وخت د پیښې زیاته ځان نه رسوي نو ځکه مجبورن اولس قانون په خپل لاسو کې واخلي. اداریه اخیره کې وایي دا یو غلطه طریقه ده چې عام خلک قانون په لاسو کې اخلي او په خپل انصاف کوي. که قانون کې څه قسمه کمزوري وي یا د قانون نافذونکو ادارو اهلکارو کوتاهي وي پکار ده چې د هغې د سمولو کوشش وشي او دې لړکې حکومت عدالتونو قانون نافذونکو ادارو لا خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارم پالیسی مجلې په پاکستان کې د پوز د مشر جنرال لاهل شریف د مشهورتیا او بیا ان بی سی نیوز په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د رادیووي خبرونو او پروپاګاندي پړه لیکنی خبرې کړې دي چې غټي برخې یې لګولې ازورو.
فارن پالیسی مجلې کې په پاکستان کې په ډیر لږ موده کې د فوز مشه جنرال راحیل شریف د هغه حیوانات اتل جوړ شو. له کراچۍ نه پیښور پورې د فوزي جنرال په حق کې بینری او شوارونه په نظر راځي. په دغه کې خلک د نوموړي مننه کوي چې په ترهګرۍ یې قابو موندلې دي. مجلې کې په تیر کال جون میاشت کې د زربیازه په نامه فوزي عملیاتو لوجه د فوزي جنرال مشورتیا زیاته شوې ده. د فوزي عملیات په کراچۍ ایرپورټ د بریټ په خبرګون کې شروع کړل شوی ول. زربیازه فوزي عملیات د پاکستان دننه د ترهګرۍ ضد پالیسیو کې د بدلون نخبه. نړیواله ټولنه له ډیر مودې راهیسې په پاکستان تور پورې کاو چې د هغو اورپکو پر ضد کاروایی نه کوي چې په افغانستان کې جنگيږي او په پاکستان کې پټنځایونه لري. دغه فوزي عملیاتو نه پاکستان د خبره خکاره کوله چې هغه هیواد بغیر له توپیره د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات کوي. مجلل کې چې د فوزي جنرال کارونه د ستاینې وړ دي ځکه چې د فوزي عملیاتو لوجه د پخوا په پرتله د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی. د پیښور پر سکول د وسلوالو برید وروسته فوزي عملیات نور تونکل شول او ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان لاندې ترهګرو ته پانسیانی ورکړل شوې. فورن پالیسی مجلې کې حقایقو ته په کتو سره د ترهګرۍ ضد او د احتساب په اړه د پاکستان د حکومت نظریه ملاتړ کیږي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د جنرال راحیل شریف په موده کې امنیتی وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی او وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر په مختلفو مواقعو د فوزي جنرال ستاینه هم کړې ده. په میډیا کې نوموړی د ژغورونکو په کردار کې خودل کیږي او خلک وایي چې نوموړی ته د فیلډ مارشل په چوکۍ ترقی ورکړل شي. مجلې کې دا به له وخت نه مخکې وي چې داسې خبري او خوشحالي ون مانځل شي. د ضربې اضاف فوزي عملیاتو په اړه ډېر زیاتې پوښتنې موجود دي چې جواب ول غواړي. بلخو ان بی سی نیوز خپل ویبپاڼې د افغانستان په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت وسله والی ډلې د رادیو خبرونې او پروپاګاندا په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې افغان چارواکي او خلک وایي چې اسلامي دولت وسله والی ډلې د رادیو له لارې پروپاګاندا شروع کړې ده. ان بی سی نیوز د اچین ولسوالۍ چارواکي حاجی غالب په حواله لیکي چې په دې رستو کې اسلامي دولت وسله والی ډلې د رادیو له لارې فتوی ورکړي او کچري د دې مخنیوي ونشي نو دا به ډېرې خطرناکې نتیجې ولري. ان بی سی لیکي په افغانستان کې رادیو تر ټولو زیاته با اثر ذریعہ دا چې خلکو ته خپل خبر ورسول شي ځکه چې په هغه هیواد کې زیاتره خلکو سره ټلویزیون نشته. د طالبان په واکمنۍ کې هم رادیو له خلکو سره د اړیکو ټینګولو وسیله و. د امریکا د دفاع وزارت پر دې خبرو اندېښنه خوده لیدا. د جلال آباد ښار نه به کور شوی یو تن عزیز الله ان بی سی ته ویلي دي چې له سور رئیس د اسلامي دولت وسله والی ډلې رادیو اوري چې په خلکو کې ویره تره جوړ کړی ده. د په خبره کچره حکومت پر وخت دې مخنیوي و نه کړو نو دا به د خلکو په ذهنیت بد اغیز وکړي او زیاتره ځوانان به د وسله والی ډلې تبلیغاتونه متاثر شي او ورسره به شامل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس او ایران لکلونو وروسته په 2015 کال کې بیرته د منځنی ختیځ په سیاست ګډ شوی او د شام د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ یې زیات کړی دی. د شام د یوې لسیزې کورنۍ جګړې له ملاتړ وروسته ماسکو سږ کال ډېر زر خپل ځواکونه وګمارل چې د اسد ځواکونو پر وړاندې په جنگیدونکو یاغیانو بمباري وکړي او تر کلونو یوازیتوب او بندیزونو وروسته تهران د یو سیمه ییز قوت په توګه رابرسېره شوې دی او د شام د سولې په خبرو کې ځان ته ځای موندلی. په منځنی ختیځ کې د ایران او روس د مخ په زیاتېدو اغیز پړه د فرانس خبري اجانس د راپور مهمې برخې له مللی بشیر اورو.
د سوریه د یوې لسیزې کورنۍ جګړې لملاتړ وروسته مسکو سږ کال ډېر ژر خپل ځواکونه وګمارل چې د اسد د ځواکونو پر وړاندې پر جنګېدونکو یاغیانو بمباري وکړي او تر کلونو یوازیتوب او بندیزونو وروسته تهران د یو سیمه ییز قوت په توګه راڅرګند شوی دی او تهران د سوریه د سولې په خبرو کې ځان ته ځای موندلی چې دا په نړیواله کچه د دې هیواد د زیاتېدونکو مشروعیت په معنا دی. خو څېړونکو پوښتنه کوي چې آیا د روسیه او ایران پنګونه به په راتلونکي کې دوی ته په سیمه کې مخکښ رول ور په برخه کړي او که به دوی د منځنی ختیځ په ستونزو کې بند پاتې شي. د نړیوالو ستراتیژیکو چارو د انسټیټیوټ د څیړنو رئیس کریم بیتار فرانسوي خبري اجانس ته ویلي ایران او سوریه به له شک بیرته راسربېره سوي دي او دوی په ډېر سپینسترګي توګه مداخله کوي. دوی واړی په سیمه کې هغه تشډک کړی چې د امریکایي ځواکونو لوتلو سره رامنځته شوی ده. په نورو هیوادونو کې د مداخله رڼا بیلګه سوریه د چیرته چې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې جګړه روانه ده او حکومتي ځواکونه نور له جګړو ستړي دي. له 2 کلونو راهیسې د سوریه حکومت ته د مالیم راستو وسلو ورکول وروسته مسکو په سپتمبر میاشت کې د اسد په ملاتړ هوایي جګړه پیل کړه. په دغو بمباریو کې یو شمیر وسلوال ځواکونه په نقشه شوي چې د امریکا په ملاتړ جنګېدونکو یاغیانو څخه نیولې د اسلامي دولت سختریز ډلې په ګډون پکښې نورې جهادي ډلې شاملې دي. له هغه وروسته چې د شوروي اتحاد په 1991 کال کې مات سو، مسکو په منځني ختیځ کې خپل اغېز بایلود. په دغه سیمه کې له کلونو راهیسې مسکو وخت، انرژي او مالي منابع لګولي دي. 1994 کال په مې میاشت کې مسکو په بېوسه توګه کتل چې د یمن خلق ډیموکرات ګوند د سعودي متحد شمال تر فشار لاندې سقوط وکړ. تر لسو کلونو وروسته په عراق کې د روسیې اغېز هغه وخت تت سو چې د امریکا په مشرۍ تر حملې وروسته صدام حسین ووژل سو. هغه وخت داسې ښکارېدل چې تاریخ بیا تکرارېږي، کله چې د 2011 کال په اکتوبر میاشت کې د روسیې د متحد معمر قذافي پر وړاندې نظامي کمپاین پیل سو. په دمشق کې د سوریې یو لوړپوړي چارواکي فرانسې خبري اژانس ته ویلي، لویدیز موږ تیر ایستلو، موږ به دوی هیڅکله ونه بخښو چې په یو اړخیزه توګه یې د ملګرو ملتونو د قانون په کارولو سره لیبیا ونیوله. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې روسیا اوس هم د سوریې د جګړې په کارولو سره ګټې ترلاسه کوي. روسیا له مصر، اردن او خلیج هیوادونو سره روابط جوړ کړي او د لومړي ځل لپاره ورته د سوریې په اړه په نړیوالو مذاکراتو کې ځای ورکول سوی دی. ایران هم په دمشق کې د خپلو متحدینو د ژغورلو لپاره ډېرې پانګونې کړي او د سوریې په اړه د سولې په خبرو کې د لومړي ځل لپاره ځان ته ځای موندلی دی. ایران په عراق کې هم د حزب الله له لارې خپل نفوذ زیات کړی دی.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
د بشل ډیو خبرونه ته غوږ استې. زو افغانستان ته د ننګرهار ګڼ شمیر مدني فعالان د یک شنبه په ماخام په جلال آباد کې ورټول شوي وو او د تاپی پروژې د تړون په اقتصادي او سیاسي ګټو یې خپل نظرونه سره شریک کړل. نور حال له جلال آباد د بشل ډیو خبريال باز محمد عبد راکوي.
د ننګرهار مدني فعالان او د نظر خاوندان د ټاپي پروژه د سیمې د اقتصاد د لوړولو او د سیاسي کړکېچونو د کمولو لپاره یو نیک پال ګڼي. په همدې خاطر د ننګرهار مدني فعالانو او د نظر خاوندانو یو غونډه وکړه او خپل نظرونه یې سره شریک کړل. مدني فعال او د ننګرهار د پوهنې ریاست ویاند محمد اسف شینواری د ټاپي پروژه د سیمې د اقتصاد او سیاسي ګټو ترڅنګ یو سولېز پروژه هم وګڼله.
د ټاپي پروژه نه یوازې چې افغانستان لپاره په ګټه ده، بلکې د سیمې لپاره په ګټه ده. هغه هیوادونه چې په دې پروژه کې غړیتوب لري په لومړي قدم کې هغوی ته په ګټه ده. بیا په دې خطه کې چې کوم جنگ جګړې روانې دي، د دې یو اساسي لامل بیکاري ده او کله چې دا پروژه عملاً پیلېږي وزګار خلک په دې کې په کار ولګي، یقینا چې بیا به څوک جګړې ته زړه نه ښه کوي.
د ننګرهار پونتون رئیس او مدنی فعال استاد ببرک میخیل په وسنیو ترنګلو حالاتو کې د ټاپي پروژه یو لوی لاسته راوړنه وګڼله.
دغه سی یو اقتصادي حرکت پیلیدل په داسې یو حالت کې چې اوزات ترنګلې ده یو ډیر ښه اقدام دی او دا رئیس جمهور ته ماغه سی فرصتونه په لاس ورکوي چې خلکو ته دا وښيي چې که هر څومره حالات ترنګلې او زیات دي خو بیا هم موږ دغه سی یو لوی پروژې شاهدانی.
مدنی فعال نوراغا ځواک وویل، ځنی کړی نه غواړي چې د ټاپي پروژه په بریالیتوب سره ترسره شي.
خدای نه خواسته دا پروژه زیانمنه کیږي، پراتلونکي کې به بیا ډېرې هیوادونه دې ته زړه ښه نه کړي چې دغه سي تړونونه موږ سره امضا کړي او دغه سي پروژو د تطبیق لپاره زړه ښه کړي. دا موږ کولای شو چې په ټولنه کې د عامه پوهاوي پر رامنځته کولو کې مدني ټولنه پکې خپل ونډه واخلي، ځوانان پکې خپل واخلي، حکومت پکې خپل واخلي، علما کرام پکې خپل والي.
د ټاپي پروژه د غازو نلیکه چې له ترکمنستان څخه به ترې افغانستان پورې 1115 کیلومتره اوږدوالی ولري چې د افغانستان په خاوره کې به تر 200 کیلومتره پورې اوږدوالی ولري. د ټاپي تړون لمخې به هر کال افغانستان ته تر 400 میلیونو ډالرو پورې مالیه ورکول کیږي. دغه پروژه به په 50 کلونو کې بشپړ شي چې د آسیا پرمختیایي بانک به پرې 1.8 میلیارد ډالر ولګوي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ویډیو خبرونه او ریجو کراچۍ ته د کراچۍ بوانی 40 سیمې اوسیدونکو وایي که یو خوا د اوبو، هسپتال، سکول او صفائی د نشټوالي په څیر له مسلو سره مخ دي. نو بل خوا د دوی په سیمه کې نشېتو کې لکه چرس پودر خپل خلاص مټو په آزادانه توګه خرسيږي، او د غرنګو د دوی وای چې پولیس دغه د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي. تفصیل سیمه د مشالډیو خبريال محمد عمران را کوي.
د دې سیمې نه ټاکلې شوې د یونین کونسل کونسلر قاضی احمد وایي چې د نشې توکو د خرڅولو سره سره اوس دلته جواری هم کیږي، او مرکز یې داسې یو ځای دی چې په کاغذونو کې ډسپنسری یعنی هسپتال دی.
منشاتی پر وشو خو دلته کشته مخکې به خالي چرس مرس خرڅېدل، اوس سره پاوډر هم شروع شي دي او جواری هم کیږي. نو هغه سه پولیس یې ونیسي او بس بند کی په کاغذ وخت چې سره سم منشیات ونیسي راونیسي باغی کی بند کی هغه دومره جوړی مضبوطی لري چې په میاش نیمه کې هغه بیا دوباره واپس راوځي.
د قاضی احمد په وینا چې د دوی په سیمه کې نور ستونزې هم شته، ولې دغه د نشې توکي خرڅول نه یوازې د دوی د ځوانانو مستقبل تباه کوي، بلکې اوس یې په ښکاره توګه د یو ناسور شکل خپل کړی د کوم پر ضد چې هیڅ یو تن ګام نه پورته کوي. هم د دې یونین کونسل نه ټاکلی شوی وایس چیرمین شیرباز خان وایي چې په ښار کې روان د وسلوالو پر ضد د رینجرز عملیاتو په دې کاروبار کې تر سهدا کمې راوستې.
دا خبره بالکل رښتیا ده چې منشیات دلته ډېر زیات کله چې کراچۍ د اپریشن شروع شوی دی کم سے کم 50% کم شی دی مخ کے ډیر زیاتو وس هم د سٹیک او اکه دوک اغه سے نشته لګ څنګه چې مخ کې زیاتو کم مخ کې وسه خرڅې لګ څنګه چې روړې خرڅې کې وړو څنګه ټاپیا نه اوسه یو سو دغه پاتې دغه د پولیس پر سرپرسته کې چلی غه صفه خبره مې کا او بالکل لاغه پر سرپرسته کې چلی
د باونی چاله اوسې دونکي کس هم د خپل ایم پی ای یعنی صوبایي سملې غړی یا پولیسو نه ګلمندي چې د خلکو پر ضد سګام نه پورته کوي. ولې دوی وایي چې وړاندې هم د دې پر ضد کمیټې جوړ کړي وي کوم چې اوس غیر فعال دي، او یو واري بیا به پخپلا د دغه خلکو پر ضد د سګام پورته کولو لپاره راغونډیږي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سره د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
زو بلوچستان ته. په بلوچستان کې د کوالټی ایجوکیشن یا معیاري تعلیم ادارې بیلابیل سکالرشپونه اعلان کړی دي چې په هغه کې یو د پی په نامه دی چې په کې به د صوبی هر ضلع دوه دوه زده کوونکو ته د دوه کلونو لپاره د میاشتې 3000 روپۍ ورکول کیږي، او بل سکالرشپ د دانش سکولز په نامه دی چې په کې به د صوبې له هرې ضلع دوه دوه هلکان او جینکۍ له شپږم جمعتا تر لوړو زده کړو د مفت تعلیم لپاره انتخاب شي، یا سکالرشپونه به د پنجاب حکومت په مرسته ترسره شي. تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال نیاز موسی خیر لکوي.
د بلوچستان کوالټی ایجوکیشن ادارې ډایریکټر پروفیسر علاءالدین کاکړ مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د پنجاب حکومت په مرسته د پیپ سکالرشپ په نامه د بلوچستان له هرې ضلع لسم او دولسم پاس دوه دوه زده کوونکو ته به تر دوه کلونو د میاشتې 3000 روپۍ سکالرشپ ورکوي. نوموړي زیاته کړه
په بلوچستان کې د هغه غریب او نادارو بچیانو لپاره چې څوک ایجوکیشن نشي پوړولی دا د هغه بچان د پاره. نو دا ټیم د پیپ سکالرشپ د پاره د بلوچستان د دوه درس ضلعو څخه مشته فرمان جمع سوي دي. بیا موږ یو میرټ لیست جوړو، د هر ډیسټریکټ یو میرټ لیست جوړو.
پروفیسر علاءالدین کاکړ زیاته کړه لدې سره د پنجاب دانش سکول لپاره هم د بلوچستان له هرې ضلع د دوه دوه هلکانو او نجونو انتخاب کوي، چرته چې به منتخب سوو زده کوونکو ته له شپږم جماعته تر دولسمه مفت او معیاري تعلیم ورکول سي.
د بلوچستان څخه کم سټوډنټ دا غي انتخاب کیږي، دی په هغه ریزیډنشل سکول دی، په هغه کې به دا بچي ووسی. د دې د وسیدو خرچه پر پنجاب ګورنمنت ده، د دې د سکول ډیوز په پنجاب ګورنمنت ده، د دې چې څه اخراجات پر دې باندې د انا جانا چي ده، دا هم پر پنجاب ګورنمنت ده.
د کوالټی ایجوکیشن تر سیوري لاندې د یادو سکالرشپونو په اړه په صوبه کې زده کوونکي څه نظر لري؟ دغه پښتنه مې په کوټه کې یو لوستونکي وسیم خان مخې ته کښېښوله. نوموړي په اړه وویل
او ایڈورټایزمنت چې څه پراپر وایي چې مطلب سټوډنټ زیات سے زیات تر دې خبر شي چې دا سکالرشپ دی دا د غد د حساب دی او میرټ مطابق کار یو ته ملاس خو نو ډیر زبردست شي دی.
یاد دی په بلوچستان کې د کوالټي ایجوکیشن اداره هر کال د وپاکي پنجاب او بلوچستان حکومتونو لخوا بلابل سکالرشپونه او تعلیمي مرستې اعلانوي او له بلابلو مرحلو وروسته د زده کوونکو حتمی انتخاب کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوښتي اوریدونکو د کوهاټ ضلع نه د کامی تایکوانډو کراټه چمپیون یا اتل په عرب او اماراتو کې د کیدونکو تایکوانډو نړیوال چمپیونشپ مقابلو کې برخه اخیستل غواړي خو نوموړی وایي رقم نه لري چې هلته کې ولاړ شي. او همدارنګه د په خبره حکومت له کابل ولایکه لوبغاړو سره مرسته نه کوي. نوموړی وایي چې هر ځل خپل او د نورو شتمنو خلکو په مالی مرسته یې لوبه کړې ده خو دې ځل ورسره هیڅ قسمه مرسته نه دي شوې او نه هم د خپل وس لري چې دغلته کې لاړ شي. له ده سره زموږ خبریالې رب اکرم خان خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی.
مشال ریډیو سره په خبرو کې رساخان افریدی وویل چې کال 2010 راسي په قومي او صوبایي کچ د کراټو لوبې شروع کړې ده او هر سر خپل او شتمنو خلکو به مرسته یې د لوبې کړې ده خو دی او د غوند نورو لوبغاړو سره د حکومت لخوا مرسته نه کیږي. دی وای
سره جمونه دي کنه مارشل آرټس کې د دوه ټولو ولا اکثر حکومت نه انټرنیشنل ټورز وی کنه اکی لړی په خپل پیسو باندې لګي خپل فند باندې لګي خو دل لکه مالی حالت نه دورا فټ یم نه چې لکه فند خپل جیب نه ولا کوم.
په خبرو کې د کال 2016 د پاکستان کراټي چې چې تر لسم ټولګي پورې په سکول کې زده کړې حاصل کړې دي او د پلار د مرګ نه پسې مزدوري شروع کړې وه چې ورسره پرایویټ زده کړې هم حاصلوي. د زیاته کړې چې په شارجه کې کیدونکې د نړیوال کراټه چمپیونشپ به د روان کال وړومبۍ میاشت په اخره کې شروع کیږي. د ده په وینا چې د تګ لپاره یې ټول خرچ شاخوا 1,00,000 روپۍ دی.
نو دا لکه خرچ خو تقریبا لګ بګ 1,00,000 تقریبا بس رسی. نور انتظام خو هلته شارجه کې بیا خو چې فورم ملکونه رسی بیا خو مغه سہولت کنه تینې ورکی خیره ده څنګه خبر نه دی ولی رشید بلان
کله چې مشال ریډیو د لړکی د کوهاټ ضلع نه د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند او د صوبایي اسمبلی غړي ضیا الله خان بنګش سره رابطه وکړه نو دغه وینا وه چې هغه د رضا خان افریدی په حق لویل شي وو او د لړکی د دوبۍ ځینې خلکو سره رابطه هم کړې ده. دی وای
دا ایونت کومه دا په شارجه کې دا ته اوپن ایونتونه د دې خواهش اظهار کړو سبې خدي کې ما تاسو واسټو کنه مطلب دا چې مو هغه د سرکاري لیول باندې نو دا چې اوپن کمیټیشن د دې ځای ما دې د واسټو ځلم غواړم نو تا ته پاتې چې بیا ته یو پن غاوی نو سرکار خپل یو تور طریقې سرکار خو کې بیا غا کی نو دې لپاره به موږ غا سپانسر شپ خبره وشو چې چلو دا برچا باندې سپانسر کو.
د فکر د تایکواندو د مارشل آرټ یو برخه ده او په مارشل آرټ کې ټول لوبې د ځان دفاع جسمانی صحت تفریح او د خود اعتماد لپاره کیږي.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختمه
افغانان څوار به شک چوپه
زینت ډیره سخت راوړی تیرا یا هر څه کې
دوستو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس نیولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې اوریدونکو زو بلوچستان ته د بلوچستان په پښتون مېشته ژوب سیمه کې د انګریزانو د وخت د سندېمن تاریخي کلا نن هم د ځانګړي جوړلخت لعمله مشهور ده. دا قلعه په کال 1909 کې د هغه وخت یو والی رابرټ ګروز سندېمن جوړ کړی چې تر اوسه پورې د جوب مرستيال کمشنر د دفتر کار ورڅخه اخیستل کیږي. زموږ خبريال خدانو ناصر هم دغه قلعه ته ورغلی او دا ریپورت چیرې لګلی.
د جوب شار په منځ کې د یوې وړې غونډې پر سر جوړ شوې د سندېمن کلا چې ځای خلګې په پولیټیکل غونډې پیژنې د بیري بیړۍ په شکل کې دا کلا 125 کال وړاندې هغه مهال جوړ شوې چې په دې سیمه د برتانیې واک و. د بلوچستان د هغه وخت یو والی رابرټ ګروس سنډیمن دا کلا په کال 1899 کې جوړ کړی چې لا هغه رئیس به همدا کلا د دغه شار د پولیټیکل ایجنټ د دفتر په حیث کارول کړه، خو وروسته اوس بیا د شار د مرستیال کمشنر دفتر او استوګن ځای دی. نظر کتران د یادې سیمې یو سلو څوار لسم لوړ پوړی چارواکی دی چې د مرستیال کمشنر په حیث دنده ترسره کوي.
د شایسته کلا دی او د خپل تاریخ لري. دغه رنګ چې دی ریزیډنس ډیپټی کمشنر کا ګرد پښتون بلډ کې نشته.
مرستیال کمشنر نظر کتران وایي د دغه کلا ټول دیوالونه په خټه جوړ شوی او په خبره یې د دې خونې په دوبی کې سړی او په ژمي کې تودی وي.
موسم سرما کی چی دی دا ولی دا دی خط دیوال چی دی دا خط ہوگا دی اور دیوال موٹائی چی دی ہے تقریبا ڈیڑھ تا دو فٹ چوڑائی دی دیوال گا اور خط گا دی جوڑ سوے گرمی کے دا یخ اثر لری اور یخ کے چی دی گرم اثر لری.
که څه هم زه خپله د پیانو په چلولو بیخي نه پوهېږم، خو همدا هغه پیانو ده چې سل کاله مخکې د سنډیمن د دې کلا تر جوړېدو وروسته دلته راوړل شوې، همدلته ښوول شوې، او په هغه وخت کې چې کله به ټولنیزې رسنۍ نه وې نو دلته چې کوم مشران اوسېدل هغوی به خپل ساعتیری په همدې پیانو باندې کاوه.
د رابرټ سنډیمن د همدې کلا له امله په 1890 عیسوي کال کې د دغه ښار لرغونی نوم اپوزای په فورټ سنډیمن بدل کړل سو، چې وروسته په کال 1906 کې بیا ورته د ژوب نوم ورکړل سو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، ژوب.
مدرسې په اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شي.
اوردونکو د نن ورځې د ناسا ته خبرونه روستي شیبو ته رسیدلی یو. 3 منټه کم شپږ بجې شوی نو راځي چې ل مجید بابره روستي لن خبرونه وره.
د افغانستان د پروان ولایت په باګرام ولسوالۍ کې د یوې ځانمرګي حملې له امله 15 امریکایي سرتیري وژل شوې دي. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان ویلي چې قبایلي سیمې د ترهګرۍ له وجې ډېرې ځپلې شوې دي او موږ به ترهګرو ته بیا اجازه ورنکړو چې قبایلي سیمو کې خپلې ځالې جوړې کړي. ښاغلي مهتاب عباسي نن د مومندو قبایلي سیمې د دورې پر مهال دا خبرې کولې. نن سهار په مومندو قبایلي سیمه کې په دوو بیلابیلو چاودنو کې 2 تنه وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. تر دې دمه چا د دې پیښو ذمواري نه ده منلې. د قبایلي سیمو نه د پارلماني غړو مشر حاجي شاجي ګل وایي چې د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه جوړې شوې د اعلی سطحي کمیټې غونډې به د راتلونکي میاشت نه پیلېږي. ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو سکیورټي کونسل نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون د راپور په اړه بحث وکړي. یونما په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه بحث د افغانستان په وخت د ماښام 9:30 بجې پیلېږي. د خیبر پښتونخوا د سوابه په ګنداب سیمه کې د افغان کډوالو په کیمپ کې د کور د چت پرې وتو له امله د 2 ماشومانو په ګډون 3 کسان وژل شوي دي. د یمن د شخړې د هواري لپاره خبرې اترې کومې لوزنامې ته له رسیدلو بغیر ختم شوې دي. په سویټزرلینډ کې د څلورو ورځو د مذاکراتو نه پس مخالفې خواوې د راتلونکي میاشتې په 14 نیټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي. د چین سرکاري رسنۍ وایي د دې هیواد په جنوبي ښار شینجن کې د ځمکې ښویدنې له وجې یو نوي کسان لا درک دي. دا پیښه چې پرون رامنځته شوې پکې 3 ودانۍ ویجاړې یا هم زیانمنې شوې دي او په امدادي کاروایانو کې تر دې دمه و کسان له ویجاړو ودانو ایستل شوې دي. راپورونه وایي چې د روس جنگي الوتکو په شام کې د یاغیانو د ولکې لاندې ښار باندې بمباري کړې چې پکې ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي.
روسی لن خبرونه مو اوریدل. هم دې سره د مشل دیو دن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. سبا سهار پورا په 9 بجې به د مشل دیو خبرونه بیا شروع کیږي، خو پر هم دې سپو تاسو د ډیو رادیو خبرونه اوریدئ. خپل کوربه اسلام محمد او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. الله پامان.